ساني ولا السلام علیکم هوستړی مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2015 کال د اگست میاشتې 15 نیټه ده ولیها میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر سلورو بجو پخپرونه کې درته هرکلی وایم پخپرونه کې په کورنۍ او سیمه ایزو موضوعګانو رپورټونه او تبصرې لرو اونیس پروګرام د مشال ترڼا نندې بحثو په ژوندې بڼه وړاندې کوو خو اول خبرونه له ګل ایاز اورو
سلام مشر لمړی د خبرونو سرټکی نن د پاکستان سپریم کورټ د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړی ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما وایي چې په دغه هیواد کې د تیر کال پر تله ولسی مرګ جوبله زیاته شوې ده او په هند کې د ریل ګاډي په پیښه کې 19 کسان مړه شوې دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان سپریم کورټ د فوزي عدالتونو پر ضد ټول درخواستونه مسترد کړي دي او حکم یې ورکړی چې فوزي عدالتونه دې خپل کار ته دوام ورکړي د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر ملک په مشرۍ کې ولس کسیزه بنچ د یو ویشتم آئینی ترمیم خلاف جمع کړل شوي درخواستونو اوریدنه وکړه چې پکې یو لسو ججانو د فوزي عدالتونو په حق کې فیصله وکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو دغه فوزي عدالتونو د تیر کال دسمبر میاشت کې په آرمی پبلک سکول د برید روستو جوړ کړ شوی و او په دې لړ کې پارلمان په عین کې د یو ویشتم آئینی بدلون او آرمی اکټ کال 2015 منظوري ورکړی و د پاکستان فوزي عدالتونو تر اوسه پورې شپږ وسلوالو ته د مرګ سزا اورولې ده خو په سپریم کورټ کې د فوزي عدالتونو پر ضد درخواستونو له وجې سزاګانې عملي شوې نه دي د پاکستان د فوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي د فوز د اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر لخوا پرون مشال راډیو ته په رالیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې راحیل شریف تیره ورځ د پاکستان فوزي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال ویلي دي د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرې د افغانستان او د سیمې د امنیت لپاره مهمې دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو نوی مشر د افغان حکومت سره د طالبانو د امن خبرې د دښمنانو کار بللی دی په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې په سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمیره یو نیم سل نه زیاته شوې ده چې پکې یو 50 کسان په خیبر پختونخوا کې مړه شوي دي په دې کې یو 50 کسان په خیبر پختونخوا کې مړ شوي په خیبر پختونخوا کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې بیان لطیف الرحمن نن مشال اډیو ته ویل چې په شادرال کې 15 په کرک کې 11 په بردیر کې 8 او په پیښور کې 6 کسان مړ شوي دي د دې خبره په خیبر پختونخوا کې بارانونو او سیلابونو 398 کورونه په مکمله توګه او 2090 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولې دي چارواکو دا هم ویلي چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیندونو او خوړونو کې د اوبو کچه کمه شوې ده او دا مهال په کابل سیند کې د منځنۍ درجه سیلاب دی پاکستاني چارواکو پرون ویلي دي چې هغه 15 کسان یې نیولي دي چې پرې پر لاهور کې د عیسایانو پر دوو عبادت خانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګي بریدونو کې د لاس لرلو شک کیږي د پنجاب د کورونو چارو وزیر شجاع خانزاده ویلي چې نیول شوي 15 کسان د تحریک طالبان پاکستان د شهریار محسود ډلې غړي دي په مارچ میاشت کې د لاهور په یوهان آباد ضلعه کې د دوو غبرګو چاودنو له کبله 18 تنه وژل شوي ول او د 80 نه زیات کسان ژوبل شوي ول دا دواړه چاودنې په کلیساو کې د عبادت پر مهال شوې وي او د دې پیښې وروسته قهرجنو کسانو 2 تنه د شک په بنیاد هم وژلي وو چارواکو ویلي دي چې پرون د پاکستان او هند سرحدي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په لانجمن پوله د ډزو او ماټرو په تبادله کې 2 پاکستانیان او یو هندي وګړی وژل شوي دي د پاکستان فوج ویلي دي چې د پنجاب صوبې د سیالکوټ په بجوات سیکټر کې د هندي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه 14 عام وګړي وژل شوي چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي بیا د هند د سرحدي ځواکونو یو چارواکی وایي چې د پاکستان له لوري په ډزو کې 4 عام وګړي ژوبل شوي دي دواړه هیوادونو پر یو بل تورونه پوري کوي او د جوابي کاروایي ژمنې هم کړي دا پیښې لا غیر سوکېږي چې د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ په جولای میاشت کې د سار هیوادونو د سرمشریزي په سنډو کې پر پوله د تاوتریخوالي په کمولو خبرې کړې وي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما ویلي دي چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې شاوخوا پنځو زرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. یوناما ادارې دا خبره په خپل تازه رپورټ کې کړې. د دغې ادارې لخوا نن مشال راډیو ته په رالیږل شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دغه هیواد کې په لومړنیو شپږو میاشتو کې ولسي مرګ ژوبله د تیر کال په پرتله زیاته شوې ده. د ادارې په خبره د 80% بریدونو کې د حکومت ضد عناصر ککړ دي. په دې کې د سړک غاړې بمی چاودنی او هدفي وژنې شامل دي. د دغې ادارې په خبره په دې موده کې تر 500 پورې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی چې پکې زیاتره شمېر د ښځو او ماشومانو دي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې دینی علماو د وسلواله طالبانو له مشرانو او د نوي ټاکل کېدونکو طالب مشر څخه غوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه پیاوړې کړي. د پکتیا دینی عالمانو په دې خبري ناسته کې چې د پکتیا قومي مخورو او مدني فعالان هم پکې برخه لرله، دینی علماو له وسلواله طالبانو او د هغوی له نبي مشر تابا څخه غوښتنه وکړه چې نور وسلواله مبارزې ته د پای ټکی کېږدي. دغه غونډې ته د علماو شورا مشر مولوي خالق داد حقانی هم وینا وکړه. د پکتیا علماو دا خبري ناسته په داسې حال کې راغوښتي چې د وسلوالو طالبانو د مشر ملا محمد عمر لمړین وروستو د هغه نوي ځای ناستې په وسلوالو د جنگ په لیکو کې د ځانونو تنظیمولو غږ کړی او ویلي دي چې جنگ ته به دوام ورکوي. وروستۍ خبر د چارواکي وایي چې په هند کې د دوو ریل ګاډو د پټرونه د خوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. هندي چارواکي زیاتوي چې دا دواړه ریل ګاډي د پټرونه هغه مهال اوښتي دي چې د هند په مرکز کې د سیلابونو له وجې په متاثره شوو پل باندې له مخالف لورو څخه تیرېدل. دا پیښه بیګا د مدیا پردیش له هر دا خارګوټي سره نږدې د هند پر وخت د شپې 11:30 شوې ده چې د چارواکو په وینا شاوخوا 100 کسان پکې زخمیان شوي هم دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه. اوس هم له مشال راډیو خبریال احمد الله نه د موسم حال او د کرنسۍ بیا ورو
د پیښور د کرنسۍ بازار نه اخستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر 102.80 روپۍ اخستل کیږي او 103.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو 111.80 روپۍ او 112.40 روپۍ. یو پاوند 109.50 روپۍ او 109.40 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 20.80 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو سعودي ریال 20.10 روپۍ 20.13 روپۍ. یو افغاني 1.68 روپۍ او 1.68 روپۍ. او 290 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پروز بعد پیښور او بنو په یو نیم ځای کې باران وریږي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات 15 کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 8 کم نه کم 20، او په کوټه کې به زیات نه زیات 4 کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ویډیو نو اوریدل چې ګل ایاز سره وړاندې کړل، او د کرنسو به او د موسم حال مولا احمد الله نو اوریدو. په خبرونه کې به واوري: د پاکستان سپریم کورټ پوځي عدالتونه آئینی ګرځولي دي او د جاري ساتلو فیصله کړې ده. معلومات ترکو. په خبرونه کې به په ملک کې د سیلابونو د تباکاری په اړه معلومات واوري. البته بیا د موسمیاتو محکمه د موسم په اړه سوای
سندونو کې دوبو مقدار کافی اور پورې کم شوی دی. دریا کابل کې دوبو لیول کافی اور پورې کم شوی دی. دریا سند کې کالاباغ نه چشمه او سون سا روان دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د ډیوټي پر مهال د وژل شو پولیس والا او کورنو بچو لپاره مرستې او چوکې اعلان کړې دي. یو پولیس والا سوای
ډېر بخپو شي چې داسې به مونږ کتل ډېره آرمي ډېر نه یا افاق فوج داسې وو یا هغه چې لکه مونږ ډېر خپو شي نو دا زموږ لپاره ډېره پخه خبره چې به حکومت کم نه اعلان
وابه ورې چې په پېښور کې دکاندارانو ولې په احتجاج لاس پورې کړی.
پدی 145 دکانداران دی، پدی کی زرګونه کسان سلمینان دی، نور کسان دی. نمون مطالبه کو چې فل فور دی دا کم کار پارکینګ بندشي دادې کولوشي زمون ماشي قتل نور ختم کا.
د مشال ترنا لاندې د بحث پروگرام هم لرو، را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. نن د پاکستان سپریم کورټ پوځي عدالتونه آئینی ګرځولي دي او حکم یې ورکړی دی چې دا عدالتونه دې برقرار وساتل شي. د پوځي عدالتونو خلاف د وکیلانو د تنظیمونو لخوا په سپریم کورټ کې په دې اکله درخواستونه دایر شوي چې ګواکې د پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام عدم اعتماد ښایي. نور تفصیل له رابعه اکرم خان اورو.
نن سهار د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو خلاف دایر کړی شوی درخواستونه خارج کړی دي او حکم یې ورکړی دی چې پوځي عدالتونه دې برقرار وساتل شي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې اوولس رکنی بینچ د یوویشتم آئینی ترمیم خلاف دایر کړی شوي درخواستونو اورېدنه وکړه چې پکې یوولس ججانو د پوځي عدالتونو په حق کې فیصله ورکړه او شپږ ججانو یې مخالفت وکړو. یادوي پارلمان د تېر کال په دسمبر میاشت کې د آرمی پبلک سکول د سانحې نه پس د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره یوویشتم آئینی ترمیم او آرمی ایکټ کال 1925 منظور کړی و. پوځي عدالتونو تر اوسه پورې شپږ وسلوالو ته د مرګ سزا اورولې ده، خو په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو خلاف درخواستونه دایر کول نه پس سپریم کورټ په دې سزاګانو عمل درآمد ودرولې و. د فیصلې په اړه نن ماسپښین د پاکستان وزیر اعظم پارلمان ته د خطاب په وخت وویل چې پوځي عدالتونو په حق د سپریم کورټ فیصله د پارلمان د بالادستۍ څرګندونه ده او د دې فیصلې نه به د وسلوالو حوصله شکنی کیږي. د وزیر اعظم په وینا چې په غیر معمولي حالاتو کې غیر معمولي فیصلې کول ریوی د یوشتم آئینی ترمیم خلاف درخواست دایر کوونکي او د راولپنډي های کورټ بار اسوسییشن مشر مشل ریو سره په خبرو کې اول چې ځینې خبرې د دې فیصلې د راتلو نه پس مخې ته راځي، چې یو پکې دا چې چرته نظرې ضرورت خو بیا ژوندې نه کړې شو. دی وای
ګورنمنت ډیوایډډ اپینین کا او ډیوایډډ اپینین کې ګورنمنت کو اس ملک میں کبھی
دا فیصله د تقسیم رائے دا او تقسیم رائے فیصلې ته په دې ملک کې کله ستاینه نه ده شوې. د پخوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو چې کم کې سو اگر چا په هغه عمل درآمد شوی وو، خو هغه فیصله ترنن پوری متنازع ده. نو دا سخکاری چې عدالتونو کم باقی عوامل چې د ترهګرۍ په اړه دی یا د پیښور د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د کراچۍ او ضرب عضب اپریشن دی، نو دې ته د آئین او قانون په ځای زیات فوقیت ورکړی دی.
د قانوني او بشري حقوقو کارپوه پخوانی سینیټر اس ام سفر په نظر چې د دې فیصلې ضرورت وو، ځکه چې موږ حالت جنگ کې یو او په حالت جنگ کې داسې فیصلې کول وی. دی وای
داسې فیصلې ستاسو امنیت لپاره او د هغه خلکو انساني حقوقو لپاره ضروري وي کوم چې عام وګړي وي او بغیر د سوجي وجني. د هغه خلکو هم حقوق وي کوم چې بازارونو ته ځي، جمعاتونو ته ځي او په هغه بمونه وویشتل شي. نو دا د ریاست لومبه فرض دی چې څنګه څه اقدامات وکړي د څنګه چې د هغې حفاظت وشي. عدلیه به دا فیصلې درې څلور موقع مخې ته ایښودونه پس کړی وي. موجوده عدالتونه په هغه طریقه وسلوالو ته انصاف نشي ورکولی او فیصلې نشي کولی، ځکه چې د هغې د تحفظ انتظام نه وي شوی او دا د حکومت ناکامي ده د عدالت نه.
یا دیوی پاکستان بار کونسل او سپریم کورٹ بار کونسل په شمول نورو د وکیلانو تنظیمونو د یوشتم آئینی ترمیم تر لاندې د پوځي عدالتونو د جوړولو فیصله چیلنج کړې وه او ویلي وو چې پوځي عدالتونو جوړولو فیصله په موجوده عدالتي نظام د عدم اعتماد اظهار کوي. د تنظیمونو دا هم ویلي وو چې د عدالتونو بنیادي انساني حقوقو خلاف ورزي ده.
داور ابی اکرم خان د پاکستان پوزمشر جنرل راحیل شریف دا غیواد د جګپوړو کمانډانانو په غونډه کې چې د پاکستان او سیمې د امنیتی وضعیت په اړه راغوښتل شي وه، د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې د افغانستان او سیمې د سولې او امنیت لپاره مهمې بللې دي. نوموړي همداراز ویلي چې د دغه پروسې تخریبونکي د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات دښمنان دي. راحیل شریف دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د طالبانو نوی مشر له افغان دولت سره د سولې خبرې د دښمنانو تبلیغات بللي. په دې اړه نور تفصیل د زبیح الله شفق په رپورت کې واوري.
د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې د سې شنبې په ورځ په یو خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د دې هیواد لوی درستیز دا څرګندونې په راولپنډۍ کې د پاکستاني پوځ د جګپوړو قوماندانانو په هغه غونډه کې کړي چې د پاکستان او سیمې د امنیتي وضعیت څېړلو لپاره جوړه شوې وه. راحیل شریف په دغه غونډه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو په اړه ویلي. په افغانستان کې تلپاتې سولې او ثبات لپاره د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکرات یوازینی باوري لار ده او هغه ورانکاري چې دا پروسه تخریبوي هغوی د افغانستان او سیمې د سولې او ثبات خلاف دي. د پاکستاني پوځ لوی درستیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې ټاکل شوی و د سولې د دویم پړاو خبرې د جولای په 1 نیټه اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشي، خو د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې اعلان او د طالبانو ترمنځ پر مشرتابه یو لنډرې ظاهرا د سولې د خبرو د ځنډېدو لامل شوې. تر دې وروسته د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په خپل لومړني پیغام کې د سولې پروسه د دښمنانو تبلیغاتو بلل او د جګړې پر دوام یې ټینګار وکړ. د جنرال راحیل شریف تر څرګندونو مخکې د دوشنبې په ورځ د پاکستان یو جګپوړي چارواکي چې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې داخلو رسنو ته ویلي ول چې پاکستان هڅه کوي د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو اترو ته راوګرځوي. خو پښتنه دا چې آیا پاکستان کولی شي او یا به وغواړي چې د افغان طالبانو نوی مشرتابه له افغان دولت سره خبرو اترو ته آماده کړي. د دې پښتنې په ځواب کې د سیاسي او طالبانو د چارو کارپوه او پخواني ډیپلومات رستم شاه مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
طالبانو ته پکار چې پاکستان اپیل وکړي چې تاسو پلی او امیر چې کوم دی منتخب کړي په هغه باندې تاسو بیعت وکړي او هغې نه پس راشي خبرو ته کښېنئ. نور بیا بیل بیل خلکو سره یا ډلو سره دغه رابطې کول او هغې په زور کېنول او هغې ته دا ورکول چې که تاسو کېنئ موږ به دا وکړو، دا خبرې غلطې دي. دا خبره نه د افغانستان په دامن په حق کې ده او نه د پاکستان دامن په حق.
تر دې مخکې جنرال راحیل شریف د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدراعظم نواز شریف سره په لیدنه کې د افغانستان پر روانو حالاتو په ځانګړې توګه د ملا عمر تمړینې وروسته پر رامنځته شوي وضعیت خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډانیل فیلډمن هم اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې د سولې د مذاکراتو د ژر پیلېدو هیله ښودلې وه.
داو زبی الله شفق د رپورټونو په حواله د مولا محمد عمر دمړینې د خبرتایي طالبان له بیساري بحران سره مخامخ کړی دي. د طالبانو اوه کسیزې عالي شورا تېره اونۍ په کوټه کې غونډه وکړه او مولا اختر محمد منصور یې د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. مولا اختر محمد منصور د مولا محمد عمر مرستیال وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د مولا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو او هغوی ته نږدې او کسانو چې د مولا منصور له ټاکل کېدو سره مخالف دي د سه شنبې په ورځ د هغې شورا په غونډه کې ګډون وکړ چې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ده. فرشته جلال زی په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د ملا محمد عمر د کورنۍ یو شمېر غړو پرون د هغې شورا په غونډه کې چې د مشرتابه په ټاکنې کې د اختلافونو د حل لپاره جوړه شوې ګډون وکړ. اسوسییټډ پریس وایي د ملا محمد عمر زوی او د هغه ورور چې په کویټه کې په دې غونډه کې ګډون درلود موافقه کړې چې د نوي مشر د ټاکنې په اړه به د شورا پریکړه ومني. د دې شورا یو غړي اسوسییټډ پریس ته وویل چې طالبان د نوي مشرتابه د ټاکلو له امله د راپیدا شوو ستونزو د حل هڅې کوي. د ملا محمد عمر کورنۍ د هغه د مړینې د خبر تر تایید وروسته د طالبانو د مشرتابه لپاره د ملا اختر محمد منصور له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی دی. دوی غوښتل چې د نوي مشر د ټاکنې لپاره د ډیرو کسانو نظر واخیستل شي، خو اسوسییټډ پریس وایي د طالبانو دوه ویندویانو قاری محمد یوسف او زبیح الله مجاهد په وروستیو خبر پاڼو کې دا ادعاوي چې طالبان د مشر د ټاکلو لپاره په خپلو کې د نظر اختلاف لري بی اساسه بللی دي. دوی د طالبانو د نوي مشر د ټاکنې لپاره د بیا غور او نظر پوښتنې امکان هم رد کړی دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو 200 لوړ رتبه قومندانانو پرون په کویټه کې د ملا محمد عمر له ورور ملا عبدالمنان او د ملا محمد عمر له زوی ملا یعقوب سره غونډه وکړه. د طالبانو د اتحاد شورا غړي ملا حمید الله چې د اختلاف د حل کمیټې تر لاس لاندې ده اسوسییټډ پریس ته ویلي چې په دې غونډه کې د نوي مشرتابه په اړه خبرې وشوې. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي موږ د دواړو خواوو پر ستونزو خبرې وکړې او په آخر کې د ملا محمد عمر کورنۍ د طالبانو د اتحاد شورا ته د پریکړې صلاحیت ورکړ او ډاډ یې ورکړ چې د دې شورا له هرې پریکړې سره به موافقه وکړي. ملا حمید الله اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د لانجو د حل شورا به له ملا منصور سره هم وګوري. د اسوسییټډ پریس په حواله د ملا محمد عمر ځوان زوی ملا یعقوب دا تایید کړي چې د طالبانو له مشرانو سره یې غونډه درلوده خو نور جزئیات یې نه دي څرګند کړي. طالبانو پرون په یوه خبر پاڼه کې پر خلکو غږ وکړ چې د دوی په وینا د دشمن تبلیغ دی نه مني او دا یې رد کړ چې د دوی د نوي مشر په ټاکلو کې اختلافونه شته. دا په داسې حال کې د چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سید طیب آغا پرون پر طالبانو انتقاد وکړ چې د ملا محمد عمر د مړینې خبر یې ډیر وخت پټ ساتلی و او له هیواده بهر یې نوی مشر ټاکلی دی. سید طیب آغا د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرتابه استعفا وکړه او په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د طالبانو رهبری د ملا محمد عمر د مړینې د خبر په پټولو یوه تاریخي تیروتنه کړې ده. د افغانستان حکومت وایي چې ملا محمد عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې په خیبر پښتونخوا کې بارانونو او سیلابونو 80 کسان وژلي دي او 50 یې ژوبل کړي دي. بلخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 150 کسان مړه شوي دي. په ملک کې د سیلابونو د تباه کاری په اړه نور تفصیل له اسلام آباد د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د پی ڈی ایم ای د مطبوعاتو افسر لطیف الرحمان مشال ریڈیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په صوبه کې د ټولو زیات په چترال ضلع کې 15 کسان مړه شوي دي، په کرک کې 11، په بردیر کې 8، او په پیښور کې 6 کسان مړه شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 398 کورونو ته په مکمله توګه او 2692 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولی دی. دې تر څنګه د این ڈی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریڈیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو جی په پنجاب صوبه کې 2 کسان مړ شوي دي، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 2، په بلوچستان کې 14، او په گلگت بلتستان کې 15 کسان مړ شوي دي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 2200 یا کلو د 840000 پورې خلک متاثره کړي دي، او د متاثرینو لپاره 641 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوي دي چې پکې 85000 پورې کسان میشت دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې په قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پنجاب او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مختلفو برخو کې به تر سبا پورې دمې دمې سره بارانونه وریږي. د نوموړي په وینا چې د خیبر پختونخوا په مختلفو سیندونو، خوړونو او نهرونو کې اوبو کچه کمه شوې ده، او دا مهال په کابل دریاب کې د منځنۍ درجې سیلاب دی.
سیندونو کې د اوبو مقدار کافی حرف پورې کم شوی دی. دریا کابل کې د اوبو لیول کافی حرف پورې کم شوی دی. دریا سند کې کالا باغ نه چشمه او سونسا روان دے، اور تون سا نہ وہ بے چرے گا بدھو روانی دے وقت بدھو اور شکر کے چیزیں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب چرے کا روان دے. دا ملک باقی دریا گان چیری گا معمول مطابق چرے روان دے.
دیا دو نے دا چی تیر کال ہم دا بارانونو او سیلابونو لوجے پٹول ملک کے درے سوش پیتا پورے کسان مڑو او پنزو وشت لکو پورے متاثر شویو. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پولیس ځوانانو افسرانو لپاره یو خصوصي پیکیج اعلان کړی دی. دغه پیکیج لمخې به د اسیسټنټ سب انسپکټر 300 چوکې داغو پولیسوالو بچو خپلوانو لپاره اعلان کړي کوم چې د ډیوټي په دوران وژل شوی. د دې ترڅنګ بهادرو پولیسو ته به تمغې هم ورکول کیږي. خالد خان د پولیس افسرانو او ځوانانو سره خبرې کړې دي، نو اورو د مشال ریډیو د خبريال د رپورټ.
دا خیبر پختونخوا پولیس ځوانانو د صوبایي حکومت هغه فیصله ستاینه کړې ده چې د ترخګره په جنگ کې وژل شوی پولیس چارواکي بچو ته د مرستیال سب انسپکټر په هیڅ په پولیس کې نوکری ورکول شي، او بیا بهادر او زړور پولیس چارواکو ته به د بهادرۍ تمغې هم ورکول شي. دا نه په ورځ د پولیس شهدا د ورځ په مناسبت د پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وژل شوی پولیس چارواکو بچو د پاره د پولیس محکمه کې 300 د مرستیال سب انسپکټر چوکې اعلان کړې، او دغه شان د هغوی د بچو د تعلیم او درملنې لپاره به صوبایي حکومت ټول اخراجات هم زغمي. د پښتونخوا د پولیسو مشر آی جی پی ناصر دورانی د پولیس د شهیدانو ورځ او ترهګرۍ په جنگ کې د دوی د قربانو په حق لوایي چې د پښتونخوا پولیس افسران او ځوانان د ترهګرۍ خلاف د هر چا نه وړاندې دي.
بہت کم کسی جگہ پہ ہوا ہوگا کہ جونیئر موسٹ سے لے کے سینئر موسٹ تک آفیسر جو ہے وہ اس راہ میں شہید ہوئے.
دا پختونخوا دا پولیس دا محکمه دا معلومات تر مخه دا کال 2018 نه را پدې خو چې دا پاسا 1200 دا پولیس ځوانان او افسران مړ شوی او ګنشمیر زخمیان شوی دي. عمر اجاز چې پلار یې په نوخار کې د میا افتیار حسین د کور مخه ته په 14 کې مړ شوی او وای چې هغه د خپل پلار په ځای په پولیس کې نوکر شوی دي، او د صوبایي حکومت لاړه دا پولیس د شهیدانو ورځ به د دوی حوصله نور هم اوچت کړي.
نظامپور
د پولیس تھانے ایسیچو باروز خان وای چې د حکومت لاړه د پولیس د قربانو او د بهادرۍ ستاینه به نه صرف د پولیس د ځوانانو ارادي اوچت کړي، بلکې اوس به د محکمې ته هر ځوان ډیر په خوشاله راضي.
صوبایي حکومت چې د امارات د پولیس شهدا د پاره وکړه دا ډیر بهتره خوشاین فیصله ده. دې سره به زمونږ د ځوانان چې کوم شهیدان شوي دي د دې خاندانونو اوسلې هم چته شوي، او آینده به هر سړی به کوشش دا کوي چې د ملک او د ریخوره لپاره ځان قربان شي او بل دا چې پولیس ته به رجوع کوي برته لپاره محکمې لپاره هم دا فخر خبره ده.
دا یادونه ده چې څلورم اگست په ټوله صوبه کې د پولیس د شهیدانو ورځ ومانځل شو چې دا پیښور نه علاوه د صوبې لوی لوی ښارونو کې د دې ورځ په مناسبت دستوري وشوي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
دا پاکستان په خواو شټولو خارونه کې ومنند چهارشنبه په ورځ تاجرانو لخوا د کاربندیز او احتجاجونو اعلان شوې دي. د کاربندیز او احتجاج د اعلان د پاکستانی حکومت لخوا د نوی لګول شوی ټکس چې د وېث هولډینګ ټکس په نوم یادېږي پر ضد شوی. خدای نور ناصر له کوټې رپورت لري.
د پېښور او کوټې په شمول د پاکستان په شاوخوا ټولو لویو او وړو ښارونو کې نن د چهارشنبه په ورځ د تجارانو لخوا کاربندیز روان دی او په بیلبیل ښارونو کې احتجاج هم کړی. د پاکستان تجاران دغه کاربندیز او احتجاج د دغه هیواد د حکومت لخوا د وېث هولډینګ ټکس یا د نوي لګول شوي ټکس پر ضد کوي چې د دوی په خبره په هیڅ صورت به یې ونه مني. دا چې وېث هولډینګ ټکس څه شی دی په کوټه کې د تجارانو د اتحادیې مشر رحیم کاکړ یې داسې تشریح کوي.
ټیکس چې دی هغه دا دی چې ته اوس پخوا به خالی پر نغد باندې مر 1500 روپۍ ورکولې چې نغد کیش به مړ دی. اوس چې یو چک وبل ته ورکوې ټرانسفر یې وچاته یا زه تا ته چک درکوم ته بینک لوي سي د ماسم 1500 روپۍ کاټیږي ته چې بیا کیش یې د تاسو 1500 روپۍ کاټیږي. نو پخوا به مر د چک په ذریعه دا ټوله کاروبار کوي پر هغه پیسې نه کاټې دي. اوس چې هر چا ته د چک ورکې پر هغه بینک پیسې کاټي او 1500 روپۍ کاټي.
د کاکړ په خبره تر دې وړاندې هم په بیا بیا د دې نوي لګول سوي ټکس پر ضد احتجاج کړی خو حکومت یې هیڅ خبره ونه منله او زیاتوي که چیرې تر نننی احتجاج وروسته هم غوښتنې ونه منل شوې نو د هیواد په کچه به تر دې هم سخت او اوږد کاربندیز او احتجاج وکړي.
د دې خلاف موږ پروژه کې دوه درې مظاهرې وکړې. نو نن شکر الحمدلله په ټوله ملک شټډون هرتال دی، خاص کر صوبه بلوچستان کې په ټولو ضلعو کې په ټولو ښارو کې د کوټې څخه واخې بیا در چمنه در زوبه در گوادره او در هبه پوری پر دا ټولو ښارو کې مکمل شټډون هرتال دی، احتجاجي مظاهری دی. کچیر ساکدار دا ټیکس واپس نه واخستی نو د دې بعد بیا موږ په لاهور کې تمام تاجران مشران غوښتي دي د هرې شپې ستلات به تاجران مشران دي په هغه کې موږ یو غټ احتجاج اعلان وو. هغه احتجاج به د ترورو شټډون هرتال او د هرتال په ورځ مختلف ځایو کې زمون مظاهری وي درنی به وي در هغه پورې موږ د خپل احتجاج جاری ساتو چې در څو پورې ساکدار صاحب او پاک د خپل ټیکس واپس وانه.
د ویلو ورده چې په دې ورسیو کې د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار د همدې نوي ټکس د لګولو اعلان کړی چې تر دې سمدستي ورسیو پر ضد د تجارانو لخوا احتجاجونه پایل شو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د پیښور په صدر کې د اف سی ځواکونو د مرکز په خوا کې په دلجان پلازا کې د امنیت له وجې د تیرو دریو میاشتو راهیسې په ګاډو درولو بندیز لګول شوی دی. په دې لړ کې د چهارشنبه په ورځ یادې پلازې دکاندارانو احتجاجي مظاهره ترسره کړه او له چارواکو نه غوښتنه وکړه چې د کار پارکینګ د ټولو تړلو او سخت امنیتي ګامونو له وجې د اغوی کاروبار سخت متاثره شوی دی او په کار ده چې دغه بندیز لرې کړل شي. دغو دکاندارانو د مشال ریډیو خبریال غلام غوس سره خبرې کړې دي.
تاجروں کا معاشی قتل، تاجروں کا معاشی قتل، جان پلازا پارکنگ کو
زمانو مجیب الرحمان دے ضلع مرکزی تنظیم تاجران پشاور کین رابطہ کمیٹے صدر دے وقت کے دقل تک 145 دکانوں دی پتی 145 دکانداران دی پدی کی زرگونا کسان سلمینان دی یا اگے سرمخ کے نور کسان دی نمون مطالبہ کو چی فل فور دی دا کم کار پارکنگ بندش دا دے کلوشی زمون معاشی قتل نور ختم کا دا کلو کا مون دے تم مجبور ہوا چی مون دا حکومت نہ مطالبہ کو چی دا اساس ادارہ دا او چون کی پشاور کین دے وقت کے کمرشل ایریا جوړ شوی دا د دې نه بدل شي په آیت آباد کې په فیصل کې دی د لپاره بهترین بلډینګ جوړ شوی دی.
زجی انجمن دکانداران دلجان پلازا صدر زمان مدثر یوسف دی. اوس مسله دا تقریبا درې میاشت ہونا جی دی پورا مارکیٹ پارکنگ چھ گانا دا بلاکونی لگولی دی بند کڑی دی تقریبا 7000 خاندان دی زینا وابستہ دی التے جی دی وچ مونتا سیکورٹی پرابلم دے دا جی یو عام کمرشل ہب دے ٹریفک رواں دواں دا مونتا سب پتا جی عام ٹریفک کس چھ دے مونتا پتہ نہیں چھ مکہ بل سیکنڈ کے سب مسائل بوجھ دا دے دا حل نشتا جی تاسو دا پارکنگ بند کئی دے دلجان پلازا کے 3 کروڑ روپے دا ڈیلی بزنس کے دو اس آگا بزنس 1 لاکھ روپے ڈیلی تک پریوتے دے اس زمانگ دلتا دا حالات دے چنگا خیرات وارو گاک پہلے مونگ ترات لو مونگ لے عزت راکو مونگ دکان ترات لو اس پا روڈ تیری کی مونگ واپس منڈی بو دا خیرات نم بدتر دے مونگ تا پارا مونگ اپیل کو برائے مہربانی مونگا دا رحم اپیل کو افسران بالانا چمنگ بانے لگ رہے مو کئی
زمان ہم جاوید دے جی ہم گل تے ٹینو دکان دے ہم تے ایف سی پلازا چکم کل نہ دکان نہ بلاکوں لگڑی دی جے ٹول کاروبار متاثر ہم سے ہم ٹول کاروبار متاثر شے دے مو تے گاڑے نو دری گی متے گاگ نہ راجی گاگ نہ اتے جی پیدا سڑی نہ پری دی اگم تے پیدا سڑی دی بیستی کی اوہ شڑی جے پیدا سڑی راجی دے بگاگ سنگ راجی ہم دا مطالبہ دا برائے مہربانی خدے دا پارا مو باندے دے رحم مو کی او دے کتے کو باندے دے رحم مو کی او دا پارکنگ دے کولو کی جم گزر روان شی ہے
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 3:30 بجې شوې دي لن خبرونه لګول ایاز اورو
نن د پاکستان سپریم کورټ د فوزی عدالتونو پر ضد ټول درخواستونه مسترد کړي دي او حکم یې ورکړی چې فوزی عدالتونه دې خپل کار ته دوام ورکړي د پاکستان د فوز مشر جنرال راج شریف ویلي دي چې د افغانستان د سولې بهیر ته ستونزې جوړوونکي د دغه هیواد او د سیمې دښمنان دي نوموړي دا خبره پرون د پاکستان فوزي چارواکو سره د یوې غونډې پر مهال کړي په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې په دغه هیواد کې په سیلابونو او بارانونو کې د مړو شوو کسانو شمېره 1.5 سل نه لوړه شوې ده پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې هغه 15 کسان یې نیولي چې پرې په لاهور کې د عیسایانو پر 2 عبادتخانو د طالبانو لخوا په غبرګو ځانمرګې بریدونکي د لاس لرلو شک کیږي چارواکو ویل چې پرون د پاکستان او هندي سرحدي ځواکونو ترمنځ د کشمیر په لانجبن پوله د ډزو او ماټرو په تبادله کې 2 پاکستانیان او 1 هندي عام وګړي وژل شوی دي د وزن لپاره د ملګرو ملتونو اداره یوناما ویلي دي چې په دغه هیواد کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې 500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د افغانستان په پکتیا ولایت کې دینی علماو د وسلوالو طالبانو له مشرانو او د نوي ټاکل کیدونکو تعلیم مشر څخه وغوښتل چې نور په افغانستان کې د سولې پروسه پیاوړې کړي او چارواکي وایي چې په هند کې د 2 ریل ګاډو د پټرونه د خوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 19 کسان مړه شوي دي
لن خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې ګلیا سر ته وړاندې کړل اوس وخت شوی دی د مشال ترانا لاندې د بحث پروګرام دی وی لاندې د می روسته عبدالحی کاکړ تاسو ته دا پروګرام نیک پنی وړاندې کوي
د مشال ترانا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني د افغان طالب بانو مشر ملا عمر د مړینې خبر د خبرېدو څخه د پاسه یو اونۍ سوي ده خو لا هم د ده د ځایناستې په اړه د طالبانو په څپونو کې اختلاف شته که څه هم ملا اختر محمد منصور د ده ځایناستې ټاکل شوی خو د کوټې شورا ځینې غړي ځینې طالب جنګیالیان له ملا منصور سره مخالفت کوي او غواړي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب مشر وټاکل سي نوې پرمختګ د قطر دفتر مشر ته باغا استعفا پر ځای د شیر احمد عباس ستانګزي ټاکنه ده بل پرمختګ دا سوي چې د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف د سه شنبه پر ورځ په پېښور کې ویلي چې د مری شارګوټي د خبرو اترو په لړۍ کې به هیڅ یو خند برداشت نه کړل سي افغان حکومت طالبانو نوې اعلان سوي مشر ملا منصور اختر او پاکستان درې واړه وایي چې د سولې عمل ته به ادامه ورکوي دغه پرمختګونو ته په کتو سره د طالبانو د یو متحده ځواک په توګه پاتې کېدل د هغه اغیز او نتیجو او دارنګ د سولې په خبرو اترو کې د خند او ځنډ په اړه یو شمېر پښتنې راپورته کړي د مشال تور رانا لاندې بحث کې به دا موضوع څېړو په کابل کې څېړونکي نظر محمد مطمئن چې زیاتره لیکنې د طالبانو په اړه وي او دارنګ یو بل افغان کارپو احمد چاسپر چې د سولې په برخه کې یو مدني فعال هم دی میلمانه دي تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته هرکلی وایم احمد چاسپر صاحب تاسو ته هرکلی وایم شا کېدای شي څه غلطي شوي او یو بل دغه تم راځو نظر احمد مطمئن صاحب تزو خو هغه ماخال ټلیفون شمیري کیڅ ستون زده د ټلیفون کیڅ ستون زده نو په غلطی سره ټلیفون دغه نسو په لائن باندې رانغي خو کوشش کوچی دغه دواړه ملمانه په ټلیفون باندې واخو موضوع دا د چې د افغان طالبان د مشر ملا عمر د مړینې د خبر خبرې دوه د پاسه وونی سوي ده خو له هم د طالبانو په صفونو کې اختلاف دی ملا منصور اختر د ځینو طالب جنگیالیو د کوټ شورا ځینو غړو ته د منلو وړ نه دی. دوی غواړي د پر ځای ملا عمر زوی ملا یعقوب مشر وټاکل سي. نوې پرمختګ د قطر دفتر مشر تیباغه استفاده او د پر ځای د شیر محمد عباس استانګزی ټاکنه ده. د دې پرمختګونو ترڅنګ یو بل پښتنه سیله خلکو سره راپورته کې ژغدا چی اوس دا وخت چې د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو اترو کومه لړۍ روانه شوی و د مری په شارګوټی کې هغه پر ځای درېدلې ده. نو په داسې حال کې آیا دغه خبرې اترې به پر مخ ولاړې سي او کنه؟ پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف چې خبرې ته ډیر زیات ارزښت ورکول کیږي هغه بیا دا ویلي چې د مری شارګوټیس کومه لړۍ روانه ده په هغه کې به خند برداشت نه کړل سي. دغه ټول خبرې اومددي مختلف اړخونه په بحث کې جوړو خو چې مشتدا وایي چې وی چې په لائنونو کې څه ستونزه ده او ملمانه په لائن باندې نه کیږي خو تر څو پر به یو سندره درته واورو بیا هم د بحث ترازو تاسو ته
بد تر تصویر ترک میں پسینوں کے ساتھ مونگ بد تر تصویر ترک میں پسینوں کے ساتھ بے خبر کم آزار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی الس قسمت دے ہغا وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دلد دمین بادشاہی وا دارمان سیالی وا ند مین سویل ن پکی سشک حکومان ن پکی درد ن پیون ن پکی زخم قدر پرلو اخترو او میلو ودان ساتلے اوتل کلو ظلمو شن خالو ودان ساتلے اوتل پیغلو ویل
د مشال تورانا لاندې بحث کې چې ستونزه وه د ټلیفونو په ملاوېدو کې بهرحال اوس یو را سره قدرمن میلمه احمد شاه سپر صاحب را سره دی د سیاسي چارو کارپو دی. احمد شاه سپر صاحب تاسو سره کلی وایم.
تشکر مننه
خوشحاله اوسئ. موضوع خو بهرحال هم دا ده چې د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې وروسته لا هم په طالبانو کې اختلافات شته د مشر پر سر باندې او د دې ترڅنګ یو پرمختګ دا سوی چې د طالبانو د قطر دفتر مشر تیباغه استعفا ورکړي پر ځای باندې شیر محمد عباس استانګزی ټاکل سوی او بل هم چې سپر صاحب د پاکستان جنرال راحیل شریف هم د خبرو اترو په حواله باندې ویلي چې د مری شارګوټی څخه د خبرو اترو لړۍ د به خند برداشت نه کړل سي. بهرحال دې ټولو خبرو ته برازو هم چې سپر صاحب پوښتنه ده چې دغه وخت چې کم اختلاف دی د طالبانو کې خپل دننه د وځه کړکې چنه کړې ده کنه تصویر لا واضح نه دی.
خبره خدا شته چې با افغانستان د خلکو زیاتې هیلې پیدا شوې د مری د مجلس څخه او حتی هغه شوي تفاهمونه چې د پاکستان او افغانستان په منځ کې وه هغه مخته کمېدو وه دوم پړاو را نږدې کېدی چې د ملا عمر مړینه اعلان شوه ناڅاپه، او دې کار د قدرت پر سر د طالبانو په سپور کې اختلافات ایجاد کړل، او په نتیجه کې د طالبانو د تحریک نوی مشر اعلان وکړي چې د سولې مذاکرات د دشمن تبلیغات. دې کار د افغانستان د خلکو پر ذهنیت ډېر منفي اثر واچاوه، او د ټولو انګیرنه د افغانانو انګیرنه دا ده چې په دې کار کې د پاکستان رول څرګند بولي. دوی انګیري چې وایا پاکستان به نه غواړي چې د افغانستان د سولې روان پر مخ لاړ شي، خو دا د نن خبره چې مطرح ده په منځ کې ده چې د مری مجلس یا د سولې مذاکراتو بیا دوام وکړي، دا بیا یو روشنایي ځینې راځي. بله
ښه، اما چا سپر صاحب مننه تاسو دا تصویر واضح کې. نظر محمد مطمئن صاحب را سره دی. مطمئن صاحب تاسو سره کله کوم مطمئن صاحب تاسو ډېر ژور نظر ساتئ په دې سولې په پروسه باندې، او سره د طالبانو په خپله چې کوم سیاست دی یا داخل کې یا خپله خارج کې دی، دې ټولو باندې نظر ساتئ. نن یعنی یوه اونۍ څخه زیات وخت د ملا عمر د مړینې د خبر د خپرېدو وروسته، او بیا په طالبانو کې اختلافات، دغه داخلي اختلافات آیا اوس خپل منطقي انجام تر رسی یعنی په ختمېدو دی کنه دغه خبره نور هم په پراخېدو ده؟
ګوري زه چې څومره معلومات لرم تر اوسه خو اختلافات په هماغه حد کې دي چې له لومړۍ ورځې ولو سمونګري چې دي د طالبانو هغه په پاکستان کې اختلافي نظر ورسره لري، او طیب هغه چې هغه هم استعفا ورکړله خو د اختلاف تر حده پورې ځان نه دی ښکاره کړی. داسې معلومېږي چې ځینې دلته دوه عاملونه دي، ځینې کړۍ یا ځینې خلک یا ځینې هېوادونه هڅه کوي چې طالبان په توته باندې وویشل شي، او په افغانستان کې د افغان حکومت د نن هم دغسې نظرونه دي که افغانستان په توته باندې وویشل شي نو بیا به دوی ته یا تسلیم شي یا به د سولې مذاکرات ښه پر مخ باندې ولاړ شي، او ځینې نور هېوادونه به هم دا کوشش کوي. خو طالبان برعکس د هغوی مشران یا د هغوی سره چې کوم علما دي هغوی دا کوشش کوي چې دا ناراضه طالبان بیرته خوشحاله کړي، او یو ډول یې آماده کړي چې د منصور صاحب مشرتوب وملي او د هغه سره ملګري شي. همدا هڅه په طیب آغا باندې هم روانه ده.
سمه ده. نظر احمد مطمئن صاحب مننه ډېره. احمد شاه سپر صاحب خپل افغان حکومت که څم تاسو بهرحال د افغان حکومت خو ویندوی نه یسته، خو دغه حالات د ننه ساری خپل افغان حکومت په دې اوس حالاتو کې که څه هم د ده یو بیانیه د افغان حکومت یو اعلامیه راغلې ده، خو ستاسو په خیال باندې افغان حکومت خپله په کوم حال کې دی؟ یعنی نن ورځ که موږ خبره کوو
افغان دولت هم د دغه وروستۍ پیښ سره په تشویش کې دی، د خلکو سره پر اړخ یا د خلکو سره یو ځای دوی هغه پروسه چې را پیل کړې وه ډېر تلاشونه یې ورته کړي وه، ډېر سفرونه یې هم کړي وه، او بالاخره دا یو د ساور دو چې د افغانستان په ټول تاریخ کې د لومړي ځل لپاره طالبان د افغان دولت سره مذاکرات حاضر شول. دا خپله یو پیشرفت و، مګر امیدونه بالاخره بېرته د خاورو خاګا شول په هغه ورځ چې ښاغلي منصور صاحب وینا وکړله او د سولې مذاکرات یې د دشمنانو یو تبلیغ وباله. نو افغان دولت هم اوس منتظر دی د حالاتو، او زه خپل شخصا داسې فکر کوم چې د طالبانو ټوټه کېدل د خبرو یا د سولې پروسه ګرانوي، ډېرې مشکلې وي. ښه خبره دا ده چې طالبان هم یو دریز ولري، او په ټولو په ګډه د پاکستان د دولت په همکاري د مذاکرې امید ته سره کښېني. دا کار به د افغان دولت لپاره ښه پایله ولري نسبت تر هغه چې په توټو طالبان وویشل شي او بیا یو سوله کوي بل یې نه کوي، یو جګړه کوي بل یو یو تاکتیک کاري بل بل تاکتیک کاري، دا د افغانستان د دولت لپاره خبره مشکلې.
احمدشاه صاحب مننه. مطمئن صاحب سو په خیال باندې د طیب اغا د استعفا وروسته بیا عباس ستانکزی ټاکل کېدل وروسته، یعنی که طیب اغا دغه استعفا د طالبانو دغه اختلاف ته نور پراخ کړی دی، یو ټکان رسولی دی کنه؟
او طیب هغه یقینا چې یو ځیرک سیاستوال او یو داسې ډیپلوماټ چې طالبان پر نړۍ باندې پیژندل، د طالبانو غوښتنې او د طالبانو حقیقي دریځ نړیوالو ته ورپېژندل. په اوس وخت کې د طیب هغه سیاست یا د طیب هغه له سیاست څخه لیرې کول یقینا د طالبانو پر سیاسي دفتر یا پر سیاسي کمیسیون باندې تاثیر لري. او رالنو دې ته چې کچیرته شمعد عباس سامګدې چې لا هم سرپرست ټاکل شوی ده او مشر یې نه ده ټاکل شوی، که د طیب هغه پر ځای باندې کار وکړي پخوا هم ډېرې داسې مشورې همدې طیب هغه او ځینې نورو مشرانو ته عباس سامګدې ورکولې او که اوس هم هغه پاتې شي په خپله دنده باندې، نو فکر کوم چې د سیاسي کمیسیون دفتر کې به ډېر خنډ راواقع نه شي او هغه
افغان حکومت چکم خبر کبھی وائی د خبرو اترو چکم لڑی د پدی کی با یو متوازی حکومت دوی و نه منی، یعنی چکم مخالف لور د اشاره طالبان طرف ته دا، او بیا اور سره دا خبرم کبھی چی طالبان چکم دی هغه د یو وسلوال مخالفینو پتوګه باندې منی، که دا خبری مخکې مطرح شوی نو د دې د تکرار ضرورت څه و؟ چې په اول وار خبری وسره سي ممکنه دا خبری سوی دی، بیا د دې تکرارول ضرورت ولې پېښ شو؟ ساز په خیال
دا اکشل عمل هغه وخت ضرورت زیات شو چې طالبانو نوې مشرتابه اعلان وکړي چې د جهاد په افغانستان کې جهاد ادامه ورکوو او د سولې مذاکرات دشمن راځي. دغه خبرې په رد عمل کې د افغان دولت مجبور شو چې اعلان وکړي چې موږ د افغان دولت سره بل موازي دولت په رسمیت نه پېژنو، هغه نه منو، هر څوک چې دی هغه د افغان دولت وسلوال مخالفین دي. نو وسلوال مخالفین ته د سولې د مذاکراتو دروازه همیشه افغان دولت خلاصه ساتلې ده او دا دروازه به تر پایه خلاصه وي. نو دا د هغه اعلان په رد عمل کې د فکر کوم
مطمئن صاحب ستاسو مچا سپر صاحب خو خبره وکړه د افغان حکومت له لورې، یعنی زه په نظر څنګه دي استاذ، په خیال د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف چې په پاکستان کې دا فکر کوي چې د پاکستان د خارج کوم پالیسی د هغه باندې خارجه پالیسی باندې هغه اغیز د پاکستان د فوج ډیر زیات وي، تر دې لمخې د پاکستان بهرنی چارو وزیر یا وزارت دا خبره وکړي چې خبرې اترې جاری وي، د دل طرفه دا خبرې راتلل ډیر ارزښت ورکوي، د پاکستان تر یوې اونۍ پوری خاموشی او بیا دا خبره کول داسې ښکاری چې په افغان طالبانو کې هغه ډله باندې د پاکستان اثر نفوذ اچوي دي چې هغه خبرو اترو ته تیار ده او پاکستان غواړي چې دا خبرې اترې دوام وکړي.
ګوري د افغانستان په مسله کې لومړی سره هم د پوز او د پاکستان د ملکی حکومت د نظر توپیر خدا چې د افغانستان مسله په هر ډول هم د ملکی حکومت لپاره هم د پوز لپاره حیاتی ارزښت لري او پاکستان پر دې پوهیږي چې د افغانستان له مسلې نه باید په ګډه ګټه پورته کړي. نو دغه خبرې وي چې د پاکستان د پوز هغه نظر ملکی حکومت هم ورسره تایید کړو. پوز ډېره هڅه وکړله چې د طالبان خبرو ته په زور یا فشار کښېنوي، ډول ډول فشارونه یې پر طالبانو باندې وارد کړلو چې بالاخره په مری کې تر فشار لاندې یو غونډه وشوله او هغه هم تر هغه حده چې فکر کېدی نتیجه یې ور نه کړله. بیا هم هڅه روانه وه چې دویمه غونډه وشي، کله چې طالبانو پاکستان ته منفي ځواب ووایو نو د ملا صاحب د مرګ خبره راپورته شوله او دغه دی موږ وینو چې اوس د طالبانو د ویش لړۍ عملا خلک کوشش کوي شروع شوې ده. پاکستان به هماغه ډله چې ملا مادر خان او ملا عبدالمنان نازی او نور ملګري دي که د یوه توانېږي هغه به د یو سیاسي قدرت په ډول باندې راپورته کړي، لکه مخکې چې موږ مثالونه لرو کله چې طالبانو ننګرهار ونیوی نو بیا د حاجي کبیر په مشرۍ باندې مشرقي شورا هم پاکستان راپورته کړل او یو سرخوږی و طالبانو ته همدغه څو کسان به په سیاسي ډول باندې راپورته کړي، هلته به اخبار ورته چاپ کړي، هلته به نور امکانات ورته پیدا کړي. او زه فکر کوم چې د طالبانو ویش او په افغانستان کې جګړه بالاخره د افغانستان د ویش او په مرور د زمان د پاکستان څخه د بلوچستان د جلا کېدو سبب کېدای شي. زما په نظر شته ده چې افغان حکومت پاکستان او نړیوال د طالبانو ویش ور نه غواړي او هغوی سره سوري مذاکراتو ته ولاړ شي.
بہرحال مطمئن سے بہرحال داستہ سو نظر روچ بلوچستان ویش یا بہرحال دا افغانستان کم زنن امیش ویش دا بہرحال سیاسی چڑن کی اور طرح مختلف نظر ہم لری تھی ممکن دا ٹیکٹیکل یا تکنیکی تکتیکی خبر بھی ہو بہرحال تھا سر اعظم احمد شاہ سپر سے یو بلا خبر ادارہ پرتکیشی سی لکه مطمئن سے بوائی سی طالبان کی زنن جن ڈالی ممکن ہے چرا پورتے سی واغ بیا تقویہ سی ستاسو په خیال باندې دا وخت یا ستاسو هم بخپل د وطن دی او تاسو ګرځی را هغه ډله چې هغه خبرو اترو تکشینی هغه آیا وسم برلاسې د ځواکمنه ده چې هغه د سولې عمل پر مخ یوسي په طالبانو کې؟
اصلا خو خبر داده چې د افغان لوري موږ ټول افغانان په مجموع کې که خلک دي که دولت دي د پاکستان دولت هم د امید په سترګه ګورو هم د شک دوارو پستر گورتا گورو کل چه دا پاکستان دولت یو حدس وکی یو شای اعلان کی چه آغا دا سولی پاگاتا سرگنجیجه نو افغانان تا امید پیدا سه او کل چه بیادا سه اعلان وسه او یادا سه گام آخذ دوستی چه آغا دا سولی دا مذاکراتو پر ضد عمل وی بیا افغانان تا شک پیدا سه چه دی خود پا خواست خم دا افغانستان پر ضد دا افغانستان مخالفین روزل غیر چنکول غیر لیجل نو په هر ترتیب افغان ولس په انتظار په حالت کې دی د شک او تردید په حالت کې دی. موږ دا فکر کوو چې پر پاکستان د هم کورنۍ فشار زیات وي هم بهرنۍ فشار پر زیات وي د دې لپاره چې په افغانستان کې باید رغنده رول ولوبوي. زه د مطمئن سات سره هم عقیده یم چې کچیرې د پاکستان دولت په افغانستان کې جګړه جاری وساتي دا جګړه حتماً په پاکستان کې نفوذ کوي سرایت کوي او بل اخره تر موږ به دوی په بدتره حالت اخته. زما نظر همداسې دی د ټولو افغانانو نظر همداسې دی خو که پاکستان نظامیان او دولت پاکستان خیر غواړي باید فشار واچوي پر دې باندې چې هغه طالبان چې هغه د سولې سره علاقه مندې زیاته لري هغه باید پیاوړي شي هغه باید د سولې په مذاکراتو کې د ښه او سازنده دریځ څخه ګډون وکړي سو دا خبرې پایلې ته ورسېږي نتیجې ته ورسېږي.
سمه ده مچ پر څه بننه نظر احمد مطمئن صاحب یو بله پوښتنه دا ده چې طالبانو کې داخل کې خو اختلاف شته او بهرحال کچې به تاسو هم شپه پوهېږئ چې څومره دا ژوره ده بهرحال اختلاف یو ډله یو تقسیم ګریسته دلته پښتنه دا ده چې د دې د ختمولو لپاره آیا دوی خپل طالبان په داخل کې په خپلو کې دننه ځینې داسې منځګړي شته چې هغه دا لاره او دا ټول متحد ساتي که نه د دولتونو په شکل کې هم لکه افغان حکومت یا پاکستان کوشش کوي چې پر دوی باندې یو ډول نه ډول نفوذ وکړي او دوی یو ځای کړي؟
او ګورې زه بیا وایم زه د رسنیو تګلارې ته په ټول احترام باندې زما نظر ده او زه وایم چې طالبان په افغانستان کې راپیدا شول د همدغو طالبانو لړۍ پاکستان ته ورسېدل او د وزیرستان او د دغسې مسئلو مشاهدانو زه وایم په راتلونکي کې دغسې احتمالات شته چې دغه مشکل دواړو هېوادونو ته پېښ شي د دې لپاره چې افغانستان او پاکستان د مشکلاتو څخه مخنیوی وکړي په خپل وخت باندې ښه دا ده چې طالبان یو بوټی پاتې شي دا که افغان طالب ده که پاکستاني طالب
ده. اوس ما پوښتنه هم دغه وه مطمئن صاحب تاسو د دا مخکې
زه وایم چې اوس کوم اختلافونه د طالبانو په منځ کې راپیدا شوي دي د طالبانو خپل مشران هغوی مذهبي خلک دي تر ډېره علماو ته ډېر زیات احترام لري علما یې په منځ کې ډېر دي او ځینې هغه بې طرفه طالبان چې په دې ټول وخت کې یعنی زه د طالبانو په لیکو کې عملا ورسره پاتې شوي نه وو په بېلابېلو ځایونو کې ولو هغوی هم هڅه کوي چې طالبان وېش ته پرېنږدي و د متاسفانه چې هېوادونه او داسې غټ ګوندونه تر اوسه هم عملا نه دي داخل شوي چې د دوی ترمنځ دغه اختلافات له منځه یوسي او زه په دې خوشحاله یم ځکه هر وخت چې ډېر زیات هېوادونه یا مختلفې کړۍ
د دچا پمنس کې داخلي جي او بیا هغه مچي جا پیغام سم نه رسي مشکلات ډېروي خپل طالبان په خپل منځونو کې سره وګرځي او دا اختلاف لمنځي چې دا به خبروي
حکومت وین سي عبد الله بل دا چې ځکه چې پر پاکستان کې دا ویل کېدل چې پر افغان طالبانو باندې د پاکستان د مذهبي ګوندونو خصوصا د مولانا فضل الرحمن د ډلې او سره د مولانا سمیع الحق ډېر زیات اثر او نفوذ اوس آیا په ظاهر دا چې خنشکاري کېدای سي دا پر دې شاته خبري وي د پاکستان مذهبي ګوندونو پر دې باندې یو رول د نن په کې دا کول دا وخت د کوشش په حال کې دي کنه
زما معلومات خدا دې چې چون زه سرچینه بم لرم معلومات هم لرم مولانا فضل الرحمن صاحب په دې کې درلس کلونو کې هغه ډول چې لازم و یا د چې توقع لرله هغه ډول رول نه لوبولی او نه طالبانو هغه رول ورته ورکړی ولې په شخصي ارتباط باندې ځینې مشران طالبانو ورسره اړیکې لرلې دا شخصي ارتباطات دي شخصي ارتباطات موږ سیاسي یا د ګوند دریس ته نشو دغه کولی مولانا سمیع الحق صاحب عموما د طالبانو له نامه څخه په رسنیو کې او په مختلفو ځایونو کې استفاده کړې ده زما معلومات خدا دې چې سید هغه طالبان چې د دې شاګردانو د سخت فعالیت شوی دي شخصاً احترام ورته لري د ته د احترام لري عالم سړی ده ولې د دوی ګوند پالیسي ته به فکر نه کوم چې هغه به شراغلات وکړي خو بیا هم کچری همدغه ګوندونه د جماعت اسلامي په شمول یا نور دغه اسلامي وارو کوښنی ګوندونه په شخصي ارتباطاتو باندې کوشش وکړي هغه به شي دم
یعنی دا وخت هیڅ کوشش نه دی روان ستاسو سرچینه یا ستاسو مال
جو خبره چې دا باندې تر دې چې نور ګوندونه تلاره افغانستان کې درته چې نورې کړي داخلي شي شدا د طالبان په خپل منځ کې د خپل طالبانو په وساتت باندې روغ یو جوړې ته سره ورسېږي که نور تلاره هواره سره دا به د افغانستان د سیل خزیه دې جوړ شي چې د استاد ربانی تر وخت له وخت تر وسه او د نجیب له وخت تر وسه ما غسول لا نه دراغلی
سمه د مطمئن سي بننه ډیره هم چې پر سي خپل افغان حکومت یعنی بهرال مطمئن سي خپل دې باندې په دې نظر دی چې نور څوک په کار دی په داخل نه دی خپل یعنی د پردې شاته آیا افغان حکومت د طالبانو په دې خپل منځي اختلاف کې په یو شکل نه شکل کې یو رول لوبولو کوشش کوي که یا سب ځان ځینې خبرول به یو تاسو په خیال
زه دا فکر کوم چې د طالبانو په منځ کې د افغان دولت د رول ډېر برجستګي نه معلومیږي هغه په دې چې د افغان دولت په طالبانو کې دومره ډېر عمیق نفوذ نه لري کې چېرې ولري هغه به هم ډېر فردي او سطحي اړیکې وي چې اثر څخه پر کم وي خو صرف د معلوماتو د ترلاسه کولو دپاره که اړیکې موجود وي هغه امکان لري افغان دولت په خپله هم د سولې د مذاکراتو په برخه کې د مختلفو ذهنیتو سره مخامخ دی د مختلفو تشویشو سره مخامخ دی ځینې کړي دا شته چې هغه بالکل د سولې سره علاقه مندي نه لري یوازې د افغانستان ستونزو دپاره جګړیز حل لټوي او ځینې داسې کړي شته داسې اشخاص شته چې هغه ډار لري بېره لري چې زموږ د لسکلنې یا څوارلس کلنې لاسته راوړنې پایمال نشي زموږ اساسي قانون پایمال نشي زموږ مدني حقونه پایمال نشي نو د دې د لپاره ډېر نارې وي چې باید د سولې پروسه شفاف وي باید خلک په جریان کې باید ټول سره خبر وي نو دغه تشویشونه پرته زه فکر نه کوم چې د افغانستان دولت یې د پاکستان د افغانستان د طالبانو د تاریخ د ویشلو او یا یو کول د لپاره موثر رول ادا کوي
سمه د من نامه چاس پر سی په نظرمت مطمئن سی به خیری پښتنه شایله تاسو کوم هغه داتې ستاسو په خیال باندې آیا تاسو راتلونکي د خپل معلوماتو یا دغه پر بنیاد باندې څه ویني چې آیا دغه څومره طالبان مخالفه دي یا ناراضه دي یا خفه دي یا یو بل ډله ده دا به ټول سره غاړي غړي سي بیرته به یو ځای تراسي کنه تاسو واسه چې تر اخره پورې به یو ډله پر ځای باندې پاتې سی او په مشکل ایجابه وي
ګوري آسانم نه ده چې دغه چې زر به دغه کسان راځي چې تر اوسه کوم مخالفین دي هغه په خامو سره مخالفت لري او دا نوې نده چې اوس ستې دې مخالفت شروع کړي کوم د 2001 کال او ځینې خپل درجه کارخون خپل 2002 کال نه هم د مخالفت ترلود خو دا هم حسابونه یو کدي سره یو ځای شي نو دا به څه خبره وي او مخالفتونه به حل څه تاثیر وکړي چې کله نظامي مخالفت شروع شي تر اوسه د طالبانو په لیکو کې نظامي مخالفت نه ده شروع شوی یوازې سیاسي مخالفت
سامان سمد ډیر مننه نظر محمد مطمئن سیب ستاسو او احمد شاه سپر سیب ستاسو ډیر مننه چې د مشال تورنال لاندې بحث کې برخه را سره واخسته تاسو دواړو قدرمنو مرملو ته مننه وایم او شو وخت او شو ورځ درته غواړم د خدای په امان ډیر مننه شر وزرته هم له دې سره د مشال تورنا لاندې بحث پای ته رسیږي عبدالحق کاکړ درنه اجازه غواړي د خدای په امان